سلامونو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت اته بجې شې د تاندې څنګه تر څنګه درسي خبرونه درته هم لرو خو ترغې د مخه د راپورونو نشر څخه او مخه تاسو ته خبرونه لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو خبر در ورکړ چې هیوادی ممکن د طالبانو د مشرانو په سر د القاعدې د بنسټ ایښودونکي اوسامه بن لادن په پرتله لوی نامر وړاندې کړي. ښاغلی روبیو تېره شپه شپږم د سلواخي نه وخته په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې ولیکل چې ممدا اوس واورېدل چې طالبان د راپور شوي اندازې څخه ډېر امریکایي نرغمل نیولی دي. که رښتیا وي موږ باید سمدلاسه د لوړ پوړو طالب مشرانو پر سرونو لویه جایزه ولګوو. شاید تاته دغه څه څخه هم لوی چې موږ د اوسامه بن لادن لپاره ځانګړي کړي وو. د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایډن د ولسمشرۍ په وروستۍ ورځ طالبانو د امریکایي بندیان راین کوربت او ویلیام مکینتی خوشې کړل او د خپلې وغړي خان محمد د خوشې کول په بدل کې امریکا ته ستانه کړل. د امریکایي رسنیو په وینا د نور امریکایي وګړي جورج ګلزمن او محمد چابیبي لم د طالبانو په بند کې دي، خو طالبان د افغاني الاصل امریکایي محمود چابیبي نیول ردوي. طالبان تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د خبرداري په اړه څه نه دي ویلي، خو دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالې جزایي محکمې څارنوال کریم خان د پنجشنبې په ورځ د سلواغي په څلورمه وویل چې هغه په افغانستان کې د یو شمېر طالبانو د مشرانو له ډلې د هغوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده او د سترې محکمې مشر عبدالحکیم مقانی د نیولو غوښتنه کړې ده چې د بشریت پر ضد او د افغان ښځو نجونو پر وړاندې د پراخ تبعیض په جرمونو تورن دی. خو د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې جزایي محکمې د څارنوال د غوښتنې په ځواب کې وویل چې د عمل د ګونی او سیاسي انګیزه لرونکی چلند دی. خو د نړیوالې جزایي محکمې د څارنوالۍ د اقدام د بشري حقونو سازمانونو او ګڼ شمېر افغان ښځو له هرکلي سره مخ شوی دی. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ تر لوري ورسته د ډالر پر وړاندې د افغان ارزښت په لویدو دی او په ونه کې شپږ افغانۍ بدلون کړی دی. ډونالد ټرمپ د امریکا بهرنۍ مرستې ځنډولي چې ورسره په افغانستان کې خلک او صرفان هم په افغانستان کې دي. تر شنبې نه وخته د کابل په شهزاده سرای کې چې د اسارو د تبادلې اصلي مرکز دی یو ډالر په 90 افغانیو تبادله کېده. ونه مخکې د ټرمپ تر لوړې وړاندې یو ډالر شاوخوا 3 افغانۍ وو. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک د شنبې په ورځ په یوه بیان کې ویلي چې تاسو په بیو کې بدلونونه تبیدی او خلک دې اندېښنه ونه لري. دغه بانک په خپل بیان کې ډاډ ورکړی چې د بیو د ثبات او د افغانۍ د ارزښت ساتلو لپاره اړین اقدامات کوي. وروسته خبرم ده چې د افغانستان، ازبکستان، قرغزستان او چین ترمنځ د ریل پټلۍ د څلور اړخیز اقتصادي دهلیز تړون یو بل کال هم وغځول شو. د طالبانو د ټول ګټو چارو وزارت وینا اشرف اخشناس په خپله ایکس پاڼه دا خبر ورکړی دی. اخشناس ویلي د یاد ریلي دهلیز له لارې په 2023 کال کې 4200 کانتینره انتقالات ترسره شوي دي. هغې له ښودلې چې په 2025 کال کې د انتقالاتو کچه لا پسې ډېره شي. د افغانستان، قرغزستان، چین او ازبکستان د ریلي دهلیز تړون د لاسلیک مراسم په ازبکستان کې سره شوې دي. امریکا ته د افغانانو د انتقال بنسټ افغان ویک وای د کډوالۍ د پروګرامونو په ځنډ سره 40,000 افغانان او کورنۍ سمدستي اغېزمنې شوي او له بې برخلیکۍ سره مخ دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوه اجرایي فرمان سره بهرنۍ مرستې ځنډولي چې په اساس یې د کډوالو د انتقال او بیا استوګنې د ټولو پروګرامونو مالي تمویل هم بند شوی دی. صفي الله څنګه نور جزئیات ورکوي.
لیما عزیزی له دوه کلو رئیس په پاکستان کې امریکا ته د تلو په انتظار پاتې ده. خو وايي د متحده ایالاتونو ورسته پریکړه سخت نه هلي کړي. هغه ازادي راډیو ته په پیغام کې ویل افغانستان د هم نشیت لې او نه پويږي څه وکړي.
زما د ایس ای وی کیس ده چې د دوه کال کېږي موږ منتظر یاست، خو اوس چې دا پروسه ختمه شو او د پروازو لپاره چمتووالی هم نیولای وو، خو بدبختانه چې د امریکا له طرفه زموږ پروسه وزنډیدله. بیا هم کچې دا شروع نه سینو موږ به څه کوو او دلته پاکستان کې خو هم تاسو د حالتونه معلوم دی او کچې موږ بیا بیرته افغانستان ته هم لاړ شو نه هلته خو په افغانستان کې هم بل خصوص د ښځو او نجونو لپاره افغانستان
د راپورونو په اساس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کډوالۍ ادارې د هغو ټولو پروسو مالي تمویل بند کړی چې د افغانانو په شمول د کډوالو د انتقال چارې سنبالوي. د ادارې په یو مکتوب کې چې یوه کاپي د افغانانو د انتقال یوې مؤسسې افغان ایویک په خپله ایکس پاڼه خپره کړې، د انتقال د پروسو ټولو ایجنسیو او بنسټو ته امر کړی چې د جنوري له څلورشتمې وروسته کارونه ودروي ځکه مالی تمویل بند شوی. دا وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په یو اجرایي فرمان سره د امریکا بهرنۍ مرستې د بیا کتنې په هدف تر نوي ورځو پورې وځنډولې. دې چارې د کډوالو د انتقال او تمویل پروګرامونه هم وځنډول. د امریکا بهرنیو چارو وزارت هم په یو جلا بیان کې ویلي د کډوالۍ پروګرامونه نور ورته لومړیتوب نه لري. امریکا ته د تک په انتظار یو افغان چې نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل د ترامپ اداري ورستۍ پریکړې بے برخلیکه کړه.
ډیری افغانان چې دلته په پاکستان کې اوسېږي پته مې دی تقریبا د درې کلونو نه ډېر شو چې دلته پته مې دی ځینې کارونه ختمه شوې دي. تقریبا 90% د کډوالو کارونه ختمه شوې وو. ځینې خلک پروازونه ست شوي وو. ځینې خلک میډیکل او کلچر پاس کړي وو. د پته مې وو چې تقریبا بند یو میاشت وروسته به له خیر امریکا ته ورسیږي. خو له بده مرغه د دغه فرمان وروسته ټول کارونه زنده شو. ډېره په اندېښه کې یو مونږه.
د افغانانو د انتقال بنسټ افغاني ویک په خپل بیان کې زیاته کړې د امریکا 10,000 افغان متحدین او کورنۍ سمدستي له دې امر اغېزمن شوي او بې برخلیکه پاتې دي. د دوی اکثرو غوښتنلیکونه منل شوي او د کډوالۍ په نړیوال سازمان IOM او امریکا سفارت کې تر مرکو وروسته امریکا ته د پرواز په تمه وو. د افغاني ویک بنسټ مشر شان ونډایور په خپل ایکس پانل لیکلي د کډوالو د انتقال او هستوګنې د چارو د مالی تمویل په بندیدو سره به آن امریکا ته انتقال شوي کډوال هم له ستونزو سره مخ وي. IRC د ژغورنې نړیوالې کمیټې د ټرمپ د ادارې له خوا د کډوالۍ د پروګرام د ځنډولو په پریکړې اندېښنه ښولې. د دې کمیټې په اعلامیه کې راغلي د ټرمپ اداره باید د نړۍ ګوټ ګوټ کې د کډوالو د بیا هستوګنولو له همکارو مؤسسو سره خپله مالی مرسته بیا پیل کړي. یا د کمیټې دا خبرداری ورکړی که د کډوالو د هستوګنولو پروګرام بیا پیل نشي سیاسي مخالفین، مذهبي اقلیتونه او د جګړو تر ټولو زیانګالي خلک به تاوان ورکوي. امریکا د 2023 کال په اگست کې څه باندې 1,00,000 افغانان بهر وایستل. د امریکایي پوځیانو زرګونه افغان همکاران چې په پاکستان، متحده عرب اماراتو او په دې وروستیو کې فلیپین ته انتقال شوي د امریکا د حکومت وروستي اقدام له بې برخلیکۍ سره مخ کړی دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړی.
ازادي رادیو څلوروي ساعته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهنې بې ډلې د نړیوالې جزایي محکمې ICC له لورې د طالبانو د مشر ملا هبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم د غوښتنې هرکلی کړی او هغه د هغو بشري جنایتونو چې طالبانو ترسره کړي د عدالت د ټینګښت په برخه کې مهم ګام بللی دی. د ملګرو ملتونو له لورې تازه په دې اړه په خپره شوې اعلامیې کې د کارپوهنو له قوله ویل شوي چې دغه اقدام طالبانو ته واضح پیغام لیږدوي چې د جنسیت پر بنسټ د دوی مشرتابه چې په بین المللي جنایتونو ښکیل دی بولو او محکمې سره به مخامخ شي. نور تفصیل پر راپور کې.
د نړیوالې جزایی محکمې ICC له لوري د طالبانو د مشر مولا هیبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم د غوښتنې په اړه د خبرګونونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو یوې ډلې او د بشري حقوقو بین المللي فدراسیون FIDH له دغه اقدامه هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو له لوري پرون جمعه نا وخت په خبري شوی اعلامیه کې راغلی چې دوی د نړیوالې جزایی محکمې ICC د څارنوال له لوري د هغه غوښتنې چې لمخې باید د طالبانو د مشر مولا هیبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د کړو بشري جنایتونو له کبله ونیول شي هرکلی کوي. په اعلامیه کې هم دا شان راغلی چې دغه ګام په افغانستان کې د طالبانو د کړو بشري جنایتونو له کبله د عدالت د ټینګښت په برخه کې مهم ګام دی. د اعلامیې په ټکو دغه اقدام طالبانو ته واضح پیغام لیږدوي چې د جنسیت پر بنسټ د دوی مشرتابه چې په بین المللي جنایتونو کې ښکیل دي له نیولو او محاکمې سره به مخامخ شي او همداراز د افغانستان خلک په ځانګړې توګه میرمنې او نور زیانمن قشرونه اوس په دې پوهیږي چې نړیواله جزایي محکمه ورته رسیدنه کوي. په ورته وخت کې د بشري حقوقو بین المللي فدراسیون هم له دغه اقدامه هرکلی کړی دی. د بشري حقوقو بین المللي فدراسیون د دغه بنسټ د مشر گیسو جانګيري له قوله ویلي چې د نړیوالې جزایي محکمې دغه اقدام د سیستماتیکو او سازمان شویو تبعیضونو قربانیانو ته د رسیدنې په برخه کې چې پټکو یې خایي جنسي اپارټایټ وی مهم ګام دی. نوموړي همداراز ویلي چې دوی په افغانستان کې د ټولو شو جنایتونو د حساب او ځواب په برخه کې قاطع پریکړه ته پته مدي. د یاد فدراسیون په اعلامیه کې راغلی چې لامه ژوند په سیستماتیک ډول د افغان ښځو او نجونو مخبر زیاتیدونکي محدودیتونه باید ونزغمل شي او ټول هیوادونه باید د روم د اساسنامې پلي کولو او د قربانیانو لپاره د عدالت د ټینګښت په برخه کې یو شي. د بشری حقوقو ځینې فعالان بیا د نړیوالې جزایی محکمې د غوښتنې د عملی کولو لپاره د نړیوالو بنسټونو او بیلابیلو هیوادونو ملاتړ مهم بولی. د بشری حقوقو فعال او د جمهوری نظام پر مهال د بشری حقوقو د کمیسون غړي بنفشه یعقوبی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما فکر میکنم که اولین چیزی ده که ما بهش نیاز داریم حمایت و همکاری کشورهای
زه فکر کړم لومړی څه چې موږ ورته اړتیا لرو هغه د اسلامي هیوادونو ملاتړ دی. اسلامي هیوادونه باید وګوري چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې هغه فرمانونه چې طالبان یې د ښځو اړوند ورکوي څومره له اسلام سره اړخ لګوي. د دې سربیره د ملګرو ملتونو او نورو ټولو نړیوالو بنسټونو ملاتړ زموږ لپاره مهم دی او د حقوقو د ترلاسه کولو په برخه کې د پام وړ رول لري.
د بشری حقوقو یوې بلې فعالې فرشتې موحد هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
برخی از گام های کلیدی عبارت از همکاری های
موږ د حکم پلی کېدل غواړو. په دې برخه کې د نورو هیوادونو د مرستې او همکارۍ په څیر سیاسي اقدامات مهم دي. ایران او چین چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري باید ډیپلوماتیکې اړیکې ورسره پرې کړي او په دغه هیوادونو کې چې د طالبانو سفارتونه سته باید بندې کړي. ملګري ملتونه، اروپایي ټولنه او ټول باید په ګډه دغه ستونزه حل کړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې جزایی محکمې غوښتنه دوه ګونه چلند بللې ویلي دي چې دغه اقدام د سیاسي انګیزې له مخې شوی دی. طالبانو په کراتو د بشري حقونو له نقضولو انکار کړی او ادعا کړی چې د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د نړیوالې جزایی محکمې سارنوال کریم خان د پنځشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د طالبانو د مشر مولا هیبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه کړې ده.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر د ځوانانو لپاره مناسب ملګری غوره کول څومره مهمه خبره ده؟
که چیرته لنه بدو او ناسمو کسانو سره کیناستی لسم کسته، که چیرته لنه تجارانو سره کیناستی لسم کسته. داسې ملګری چې هغوی زده کړې کړي، تعلیم کړی، له فکره روغي، ښه خلک وي، ځیرک خلک وي، صادق خلک وي، وفاداره خلک وي، تر څو موږ په خپل ژوند کې د هغوی مثبت اغېز په موږ باندې کینی.
چیرې له داسې چا سره ملګري او دوستی وشي چې د هغه کړه وړه ورته معلوم نه وي، کوم ستونزې رامنځته کولی شي؟
داسې ملګري دوستان سره مخ شوی ما چې زما د ناکامۍ لامل ګرځېدلی دي، نشي کړی دي او داسې مثلا نور مشکلات درلودل چې هغه سره زما د شخصیت تم زر بار رسیدلی.
نن امدا موضوع چیرو ملتیم وکړی. قدر من اردونکو، مشهور خبره ده چې وایي له چا سره چې ووسی په خوی بد یا غوسی. تجربه ثابته کړي چې ښه ملګري ځوانان بریا وترسوي، خو برعکس نامناسب ملګری بیا په ژوند کې د ګڼو بدمرغیو سبب کیږي. د ځوانانو په خبره کې دوی د ملګری او دوست په ټاکلو کې غور وکړي، د هغو د پیژندلو لپاره له کسانو څخه پوښتنه وکړي چې دوی پیژني، نو تر ډیره کېدلی شي چې له سم او نیک عمل وګړي سره مخ شي. خو که چیرې ونه پیژني او ملګري ورسره پیل کړي، بیا داسې ستونزو سره مخ کیږي چې بیرته ځان نشي ورنه ژغورلی. د کابل اوسیدونکی بلال د خپل ځان پاکله وایي چې نااهله ملګرو د شخصیت هم تر پوښتنې لاندې راوستلی وو.
ژوند کې خامخا له ملګرو سره خامخا ملګرتیا به کوي، نو داسې ملګري دوستان سره مخ شوی یم چې زما د ناکامۍ لامل ګرځېدلی دي. د داسې ملګري چې مثلا د ناکامۍ لامل ګرځېد دي، نو بهتره ده چې سړی هیڅ ملګری ونه لري. داسې ډېر ملګري دي چې ماته ډېر تاوان نه رسولی دي، لکه ټولنه کې بدنام و، نشي کړی دي، او داسې مثلا نور مشکلات یې درلودل چې هغې سره زما شخصیت هم ضربه رسېدلی او هم نور مشکلات راته پیدا کړي دي. داسې ملګري ستا ده ډېر.
بله، که داسې پوښتنه وکړم، تاسو ولې داسې ملګري د ځان لپاره ټاکل چې هغو د تاسو شخصیت ته زیان رسوه؟
انسان خو نیمګړی ده، په لومړي سر کې څوک چا سره مخ کېږي او نوې ټولنې ته ځي، نو خامخا ضرورت کېږي چې خلکو سره سلام کلام روغبړ ولري. په ابتدا کې خو هېڅ نه معلومېږي، نو دا به وروسته ته چې ملګرتیا کوي او چېرته ژوند کې سلام کلام خلکو سره کوي، وروسته وروسته د دې نتیجه بیا سړي ته لاسته راځي. تر څو چې روغبړ ونه کړي، نو تر هغې نه خو مخکې نه معلومېږي. نو دغه ځای کې باید انسان ډېر په قرار او په احتیاط سره ځان ته ملګری انتخاب کړي، تر څو ترې نه بد ونه ویني.
تاسو له ناسمو ملګرو نه یادونه وکړه، څه رقم زیان درته ورساو؟ آیا په سیګریټو باندې اخته کړئ؟ څه یې وکړل؟
شکر دی خدای، د تروسه پورې هیڅ داسې کوم عمل نه لرم. ډېر خو دوستان، داسې دوستان مې وکتل چې په ظاهرا ډېر ښه په هر څه باندې په اصولو برابر وه، او چې کله روسه روسه لکه ورو خبرېدلو، نو داسې ټابلیټ کې او زیکا پې داسې لکان ول چې ډېرې دا شان استعمالول، مونږ پې نه پوهېدلو. او پاسه پاسه چې خلک ویل چې واله که دغه خلک سره مه ګرځه، ناسه پاسته مه کوه، دا دغسې خلک دي، ما باور نه کوم چې تر هغې پورې په خپلو ترګه ولیدل. په جامعه کې لږ څه ناڅه مونږ هم ورسره د نیوکو لاندې راغلو، ته یو مثلا یو تحصیل کرده هلک یو له دې سره ګرځې. وروسته په دې پوه شوم چې دوی داسې مشکلات لري، یا مثلا زیکاپ استعمالوي یا ټابلیټ کې استعمالوي. د هغې نه وروسته بیا ما له داسې خلکو نه ډډه وکړه. داسې ځوانان ډېر څه په دې جامعه کې چې څوک پرې نه پوهېږي، ولې وروسته تر څو چې اشنا سي ورسره ډېر مخته لاړ سي، یو دوه کاله درې کاله وخت ونیسي، د هغې نه بیا پرې باندې پوهېږي، تر څو د ژوند هر اړخ یې وڅېړي.
د ملګرو په منځ کې دروغ ویل، غټې خبرې کول، په ما خبره چې موږ او تاسو وایي لاف وهل، دا څومره دوستي خرابوي.
دا انسان چې څومره توانایي او ظرفیت ولري، قران کریم آیات هم د لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر انسان تر خپل توان او قدرت پورې په کار کې مکلف ده. دا غینه بار اضافه خبرې کول، یا خلکو ته ځان لوی خودل، یا کبر کول، یا غرور کول، دا ټول هغه څه دي چې د شریعت خلاف هم دي، د انسانیت خلاف هم دي. نو انسانان باید د دې شان نه ډډه وکړي. دا کوم انسان چې دروغ وایي، مثلا لوی خبرې کوي، یو خدای د کبر او د غرور علامه دي، بل دا خپل په دې جامعه کې د قدر او د عزت منځوړي، د دې اعتبار له منځوړي. دې په خاطر باندې باید انسانان له دې خبرو نه لاس واخلي، او بل خصوص په ملګرتیا کې دا ډیره ضروری ده، دا ډیره مهمه ده چې باید په ملګرتیا کې انسان رښتینی اوسي، صادق اوسي. کچیر د رښتینی او صادق نه اوسي، خپل دې ملګری ته کم راځي. نن رانه غینو 15 ورځې بعد هغه چې وایي د کوک بار تر منزل نه رسي، یا د دروغ مزل لنډه، دا یو ورځ هم خائف شکیږي، نو خپل ملګری ته هم کم راځي، او داسې په جامعه کې هم پاتې راځي، او د یو بد نوم ځان ته ګټي.
ټولنیز ژوند تجربه ته پکتلو سره کله ناکله د سیم کېږي چې ملګری کاغه هلکان ځانته هلکان ملګری ولري، یا انجونې ځانته انجونې ملګری ولري، په ښه ورځ باندې ډېر زیات وي، مګر کله چې بد ورځ راسي بیا ډېر کم کسان پاتې کېږي د ملګري په څیر. دې موضوع سره څومره تاسو مخ شوي یاستئ؟
ستونزې او مشکلات و سوره زمخ کې یو ترافیکي حادثه زمونږ ورور وکړه لالته، هغه بعد ورځ و، تقریبا لا درې جمعې پوره نه دي چې هغه موضوع خلاص اسوه. نو ما په بعد دی په دې بعد ورځ کې ما ډیر خلک چک کړه، دومره خلک مې وکتل چې اچھا خبره، ما پرې حساب کوه، خو ولې متاسفانه په بعد ورځ کې پرې خودلم. دغه نو ورځ بیا مورجانه مې مریضه شو، په شفخانه کې د زړه والونه بند و، درې شپې او درې ورځې سر په سر لته بې خوبي وکړلې، مالی توانونه خو پار سره چپ لکونه توانی سو په هغه مار صورت. خو مطلب دا ده چې په هتا یو ملګری را پیدا نه سو چې مریض هغه کوم کنه رسیدګي کوم. بعد یو ورځ انسان ته د انسان اصلي سری خي، د ډیرو خلکو یوازې ملګری نه، خو په دلته دا چې زمونږ موضوع ملګری دي، نو د ملګرو اصلیت په بعد ورځ کې 100% معلومیږي، مکمل 100% د ملګرو اصلیت په بعد ورځ کې معلومیږي.
درته وایم تاسو خپل ملګرو ته سره کوم ملګری یاستې د خې ورځې کې د بد ورځې؟
زما خو الحمدلله ځینې ملګری ان شاء الله په ژوند کې به منفي خبرونه کوي، خو همیشه چې زه ملګری کم راغلی په ملګرتیا کې، ما ته کم راغلی الحمدلله، تر اوسه چاته په ملګرتیا کې کم نه راغلی. او که چا ویل چې دا په ملګرتیا کې کم راغلی، زه هم آماده یم، تاسو شاید اوسې زه ناغه ورکوم چې هر څه دوی خوښوي. خو مهمه دا ده چې په ملګرتیا یو طرف نه کیږي، ملګرتیا هغه سپیشل اړیکه ده چې باید له دواړو طرف څخه وسی، په یو طرف باندې نه کیږي. نو په پښتو کې ماتل هم ده، د یو سخرتک نخیزی. نو ملګرتیا کې باید انسان دو طرفه محبت، هر څه باید دو طرفه وي. دوستی کول عادي هر چا لوسه توان پوره نه ده، آسان کار نه ده دومره.
په ملګرتیا کې هدف درلودل دا څومره ملګرتیا خرابوي. مثلا یو وخت لاس بندی ښه ملګری کوي، یو وخت یو څه ته ضرورت لري یا پوهیږي چې دغه کار تاسو ورته کولی سئ، په دغسې ورځ کې ښه ملګری ده، مثلا زنګ وهي، پوښتنه کوي، تګ راتګ کوي. کله چې پوه شي چې نور له دغه کس نه زه استفاده نسم کولای، بیا نو هغه ملګری پرېږدي. په دې اکله راته وغږیږئ.
ملګرتیا د هر چا د وسو توان کار نه ده، نو ملګرتیا چې ده دا باید بدون د کوم مقصد شخصي منافعو نه بغیر وسی. داسې ملګری شته ده چې مثلا کله ته په کار وسې خپل کار در باندې کوي، نور دې په کیسه کې نه وي. دا جامعه کې زخت ډیر دی. ملګرتیا باید ډیر په صداقت وسی، په رښتینولي وسی. زه تا ته باندې، ته ما ته باندې، بنده بنده خپله بد بنده مانا بنده، یعنی دا ټول بند دي. یو الله تعالی ده چې له هر سنه کامل او په هر څه باندې توانا او قادر ده. نو بندگان چې دي همیشه بندي محتاج وي، نو دلته باید ملګري یو بل سره لاس ورکړي. داسې نه چې په یو نن وي سبا نه وي، بعد ورځ کې باید سره یو ځای خوشحالۍ کې سره یو ځای، تر څو د ژوند هر مشکل دوی په خپل په ټول اتفاق او اتحاد سره دوی باید خپل د ژوند مشکلات حل کړي. د ملګرتیا پالل په صداقت او پرښتینولۍ دا ډیر خوند کوي. ما سره ځینې دوستان شته ده چې همیشه په بد ورځ کې راته په کار سوي دي، حتی په ښه ورځو کې نه وي، په خوشحاله وخت کې راسره زما په خوشحالۍ کې اکثریت وخت نه وي، ولې په بد ورځ کې حتمن ځان وزګاروي، حتمن ځان بېکاره کوي. خو متاسفانه اوس ټول غربت خوړلي ټول مسافر دي، اکثریت چې هغه ښه ملګري دي هغه مسافر دي. کورې ودان همیشه د ما لاسې نیولې په بد وخت کې. خو باید دا وایم چې رښتینولي او صداقت په پاک زړه وسی. ملګرتیا هر څه ملګرتیا رښتینولي غواړي او پاک نیت غواړي، پاک زړه غواړي.
ډیره زیاته مننه. تاسو ژوند یو سلامات اوسئ.
السلام علیکم. السلام.
ځوان نجونې هم په دې فکر دي چې داسې خوړلنې ځان ته غوره کړي چې سرخوګای ورته جوړې نه کړي. د وردګو اوسیدونکو مرینا وایي چې په اوس وخت کې چې د طالبانو نظام په نجونو باندې د زده کړو دروازې تړلې دي، کار ته نه پرېږدي، په بیرون تللو یې هم بندیز ورته لګولی دی. تر بل هر وخته ښې خوړلنې ته ډېره اړتیا لري چې د خپل زړه راز ورسره ووایي.
یو ښه ملګری د انسان لپاره یو ښه لارښود دی. که یو ښځه ده، که یو نجلۍ ده، ځوان نجلۍ ده، هغه حتماً باید چې یو ملګری ولیدي. مثلا ځکه چې که هغه د خپل کوم د زړه راز چې دی، یا کوم درد چې دی، یا کوم غم چې دی، هغه د یو چا سره شریک نه کړي، نو هغه به ډېر تکلیفونه او ډېر مشکلات به وګالي. او که یو څوک سړی سم ملګری ولیدي، تاسې دا دی چې ملګری سم وي، نو هغه به وشکولی دي، هغه سره مرسته وکړي. یعنې د دوو نفرو په هغه باندې سلا باندې حل کېږي، هغه یو نفر نه شي کولی هغه ته لار پیدا کړ. خو اول شرط دا دی چې ملګری انسان باید ښه ملګری ولیدي.
تاسو ویل چې نجونو ته ملګری درلودل مهمه خبر ده، ځکه خپل زړه راز باید ورسره شریکي. په اوسنیو شرایطو کې چې افغان نجونو باندې مکتبونه باندې کار ته نشي تللی، دغه وخت کې دوی ته خوړلنې یا ملګری څومره مهمې دي چې کینی سره خبرې وکړه. او لکه څنګه چې تاسو ویلې، د خپل زړه راز له خپل ملګری سره، له خپلې خوړلنې سره شریک کړي
ډېر زیات ضرورت لري. جون خصوصا هم دغه وخت کې چې مثلا مکتبونه پانتونونه بند دي او د درس مسؤول پاتونه نشته دي، نو هغه ضرورت لري چې ځکه ځان دپاره یو داسې ملګری وټاکي چې هغه ښه وي او د هغو سره خپل کوم درد چې د زړه لري هغه ورسره شریک کړي. یعنې دا ډېر ضرور کال دی په ژوند کې چې باید لکه بعضې کورنۍ چې خپل اولادو ته اجازه ورکړو چې مثلا هغه د خپل د مکتب د دورې یا د پانتون د دورې کومه داسې مثلا نږدې ملګري چې وي د هغو سره خواخوږی وکړو، د هغو سره کښېني، مثلا د هغو سره ناسته ولاړه وکړو.
اوس که په دې خبرې وکړي چې مثلا کله یوه نجلۍ ځان ته یوه خوړلانه یو ملګری داسې ټاکي چې همیشه ورسره خبرې وکړي، همیشه ورسره بازار ته لاړ شي، همیشه کور کې رفت آمد دواړه خپل منځ کې وکړي، کومې خبرې ضرور دي په تېره بیا د نجونو لپاره چې په افغانستان کې دوی ته شرایط دومره ډیر نه دي مساعد چې دوی ملګری ولري ځان لپاره، څه په نظر کې ونیسي؟ آیا دغه بلې نجلۍ چې دا نجلۍ ملګری ورسره کوي، کورنۍ په نظر کې ونیسي، خپل نجلۍ په نظر کې ونیسي، کومې خبرې مهمې دي؟
په ژوند کې دغه خپل مور د اولاد لپاره یو داسې عاطفي اړیکه باید ولري چې هغه اولاد یې وشي کولی چې خپل ټول غم او درد مور ته وي، ځکه اولنی ملګری اولنی دوست چې د انسان دی خیرخوا چې دی هغه مور ده، چې هغه کولی شي د اولاد مثلا هرې خوا ته یعنی هر مشکلې ورته حل کاو، یعنی خدای نخواسته د بد لیارې په هغه باندې ورته راهنمایي ونه کا. خو بیا څه هم چې یعنی انسان ضرورت لري یو ملګری ولري، لکه بعضې وخت نه شي کولی چې ټولې خبرې سره یې مور ته وکړه، اگر چې په دغه مور د هاري کړي اولاد څه داسې ولري چې هغه اولاد غرض ورشي ورته ټولې خبرې وکړه. خو متاسفانه چې په افغانستان کې اولاد داسې نه دي، بعضې موران ځان نتون نیولي ویي چې زه په زړه مې اولاد خوږ دی او په خوله تریخ دی، نو هغه حتماً یو ملګري ته ضرورت لري. نو د ځوانو نجونو نه مې هیله او خواهش دا ده چې په اوسنۍ زمانه کې اعتبار ډېر سخت کار دی، په دو وخت کې اعتبار په خپل ځان باندې هم انسان نشي کړلی. څوک د ځان د ملګري دپاره انتخابي وي، د هغو کورنۍ ته وګوري چې یعنې د هغو کورنۍ که د هغو کورنۍ درنه وي، مثلا د هغو کورنۍ نه کې خدای نه خواسته داسې سپک کار نه وي، مثلا د غرور خو ورور وي، د غپلار خو پلار وي، نو هیڅ وخت هغه نه ناکامیږي. او خصوصا هم شاید جلکۍ ته د جلکۍ مثلا څه کاره ده، هغه امتحان کوه مثلا د غو سره هغه همدردي وکړه چې مثلا د دو فکر او د دو مفکوره د څه په اړه ده، یعنې د کومو خبرو په اړه، یعنې د غوړي مو سره همدردي وکړه، د دو موضوع فکر د درس لپاره ده، خدای نه خواسته کوم بل لري لپاره ده، که هغه دې په اخلاق باندې سم راغله ورسره بلګري وکړه، او مثلا د خپل درد غم ورته وایي، او که چېرته خدای نه خواسته خدای نه خواسته هغه یو د داسې هغه سوي بلیارې وي، مثلا د هغه په فکر کې نور نور هغه کارونه وي، دا خو نه ښه ده چې دا لرې ووالی وکړه، ځکه چې دا هغسې کار هم نه کړه، خو دا ورسره بدنامېږي، ځکه چې ویي اگه با ما میشینی ما شوي اگه با دیږ میشینی سیا شي.
د ځان په هکله راته وایي، آیا د مکتب د دورې ملګري دي، د پوهنتون د دورې دي، اوس هم سره رفت آمد لرې په اړیکه کې یاستی که نه؟
بله هو، د ما خو ملګري شته دي واقعا، هم یعنی د ما یو دوه درې خو ډېرې نږدې ملګری و، یوه ملګری مې د ما نه تقریبا مغه د مکتب د دورې نه تر اوسه پورې ورکه ده، خو چې ډېر ورته نږدې وه، نو دغه کومې چې شته دي واقعا هم زه تر اوسه پورې ورسه خ په دغه اوسنیو حالاتو کې داسې ډېر نږدې رفت آمد نرسه لیرو، خو هغه سلام و پوښتنه نرسه لیرو.
افغان خبریال اتل بیا ملګری او دوستان په څو ډلو ویشي، هغه هم په دې ټینګار کوي چې له نیکو ملګرو سره دې ملګری وشي.
ملګری څو ډولونه لري، د فیسبوک ملګری، د کار ملګری، د ټولګي ملګری، د کوڅې ملګری، د ژوند ملګری، تقریبا دا 15 ډول ملګری موږ په ژوند کې درلودلای شو، او د هر ملګری اړتیا ټولنیزه ده، انسان ټولنیز موجود دی، انسان اړ دی چې دغه هر ملګری ته لاس ورکړي، ملګری ولري. ما یو اغه دارو پهنی یو لیکنه لوستله، نو په هغه کې دغه موضوع ډیره ښه تشریح شوی و چې ملګری زیاتره وخت نظارتګر هم وي، استاد خویونو، استاد عادتونو، استاد ځینو اجتماعي ګړتیاو نظارت کوونکی هم دي، منانم دي، یعنی دوی په عین وخت کې ستا مانیټور کوي، ته ملګری ولرې ستا مانیټور تر سره کیږي، او دغه عاطفي مانیټران یا عاطفي ملګری چې دي دا نسبت د نورو ملګرو ته په ژوند کې ډیر ضرور دي، او زموږ استاذ په ټولنه کې دغه عاطفي ملګری ډیر کم وي چې څوک د زړه راز ورسره کړلای شي، څوک مثلا د خپلو ستونزو په شریکاوي کې ورسره جرأت ولري.
درته وایي چې کوم وخت داسې ملګری سره مخامخ سوي یاستئ چې د ګټې په ځای زیان درته رسولی، د دې په ځای چې فکر دي سره آرامه سي، پام دي سره غلط سي، جنجالونه یې جوړ کړي دي، داسې کوم چا سره مخ سوي یاستئ؟
بالکل، انسانان له خپلو ملګرو عاطفي زیانونه هم لیدلی سي، کله چې په خپلو منځو کې ډېر باورونه یو بل سره کړي، د وخت په تېرو مثلا ملګري په دښمنانو واوړي، او بیا هغوی هغه خبرې چې فرض کړه تا د خور سره شریک سوي، یا هغه تکیه چې تا ته درکړي هغه عامه کړي، هغه نورو ته ورسي، بیا د ملګري یو بل ته ډېر ورسي.
دا څومره غلطه خبر ده چې د ملګری رازونه په هغه وخت کې ته نورو ته وایې چې ملګری خراب سي، دا څومره غلط کار ده.
بالکل، ډېر زیات غلط کار دی، او دلته ډېر عام دی، دوی یو بل ته دوکې سره ورکړي، تا خبرې چې کړي وي، هغه ژمنې چې یو بل ته ورکړي، هغو څخه شاسي، نو بیا دلته دا مسله بیخي د دوی د ژور خفګان ډیپریشن سبب وګرځي. زیاتره دغه انسانان بیا میاشتو میاشتو خپل رواني حالت نسي سمولای، زړه نسي ښه کولای، نو ځکه انسان یوازیتوب ته ډیره ترجیح ورکوي، تر دې چې دلته بیا هغه د ملګرتیا ټولنیزوالی هغه خپل د انسان ضرورت دی، مګر په عین وخت کې دوی د خپل ضرورت نشي پوره کولی.
یو مشهور خبر موږ او تاسو په دری کې لرو چې وایي بما نشینی ما شوي، با دیګ نشینی سیا شوي. داسې ملګری چې دغه خوی سم نه وي، هغه کردار اعمال سم نه وي، څومره په بل ملګري باندې اثر کوي او هغه هم د منفي خواته ځان سره بیایي؟
بالکل، اوس خوی به د هغو سي زموږ استاذ سي بد ملګري یا لکه بد فکرونه داسې دي زموږ برخلیک ځینې سازېږي، او بل چې د کوم ملګري زموږ په چاپیریال کې دي دا زموږ د بریاو سره هم تړاو لري. ښه همدرد وي، خواخوږي وي، یوازې نصیحت کوونکي نه وي، په وخت د دردونو په وخت د مشکلاتو کې ښه غوږنوونکي هم وي، ښه خواخوږي درلودونکي هم وي. نو که موږ پر خپل اطرافو یا پر خپل چاپیریال ښه ملګري پر ځان راټول کړو، د هغوی ښه نتیجه په لاس راوړو. که بد ملګري وي یا منفي ملګري وي یا د منفي انرژي درلودونکي انسانان مو د ملګرو په ډله کې وي، راسره تاثیر پر موږ لویږي.
هغه ځوانانو ته به د تاسو مشوره څه وي چې دوی د ملګري په ټاکلو کې غور نه کوي؟ مثلا له هر چا سره چې اته پیژني نه ملګري کوي، دوی ته به تاسو څه ووایې؟
موږ یو پلان نه لرو، یو معیار نه لرو چې په کوم معیار ملګري. زموږ هڅه ډېر کله تصادفي او ناصافي، ناصافه یو څوک راسره ملګری کېږي، ناصافه یو چاته لاس ورکو، ناصافه د یو چا سره شناخت ډېرو، او دغه ته نه ګورو چې موږ د هغه مشترک نکات څه دي، مشترک ګډې خبرې مو سره څه دي. خو تر ډېره زما اندیز و انسانانو وګړو ته دا دی چې فکري سره ورته یو. د هغه انسانانو سره موږ د ملګرتیا تار وغځو، د ملګرتیا وسته کو چې فکري ورته والی سره ولرو. مخالفي ډېر وخت دوام نه کوي. نو زما وړاندیز ورنه ته دا دی چې فکری ملګری خپل ژوند ته راولي، فکري والی چې ورسره ولري په هغو دی هم راحت وي، هغوی هم راحت وي د ده سره.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، تاسو څخه هم مننه.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبد الله ریحان بیا په دې نظر دی چې د بد ملګری بد اغیزې یوازې په ملګری نه بلکې په کورنیو هم بد تاثیر کولی شي.
دیو بد ملګری او دیو ناسم ملګری اغیز مستقیم د بل ملګری په شخصیت باندې ست. سیدی ګوري او ډیره مشوره خبره وکړه چې چیرته لنه بدو او ناسم کسانو سره کیناستی لسم کسته، که چیرته لنه تجارانو سره کیناستی لسم کسته، او که چیرته لنه علمی خلکو سره کیناستی لسم کسته. هدف دا دی چې ستا ناست و ولاړه له چا سره چې وي هغه په تا باندې اغیز لري. بل مثال دا دی چې یو ښه ملګری د پاکې آینې مثال لري. صحیح دی، کله چې موږ ښه ملګري لرو داسې فکر وکړئ چې تاسو آینې ته ولاړ یاست، خپل ځان جوړوئ، هر څه منظموئ. دا په دې معنا دی چې یو ښه ملګری دا صفت لري چې هغوی موږ او تاسو د یو آینې په صفت ګوري، او که څه بد په موږ کې، څه ناسم ناوړه غلط اعمال او کارونه، څه عادتونه چې په موږ کې، نو یو ښه ملګری به د آینې په توګه موږ سره مرسته کوي تر څو موږ خپل دا بد ناوړه او غلط عملونه لرې کړو.
بله، که راسو د تاسو شخصي ژوند ته، آیا کله مو د ملګري په انتخاب کې فکر مو کړی ده دا ښه ملګری ده، مونږ ته وروسته بیا هغه څه چې تاسو فکر کړی و هغسې یو څوک نه و، داسې یو چا سره مخصب یاستئ؟
هو د ډېر جالب پوښتنه ده. د ژوند خدا څه دی؟ انساني ژوند کې خدا مسلې معمول دي. داسې پېښې شته ډېرې راغلي دي چې یو چا سره ملګري شوي وو، په یو چا هم باور کړی دی، په یو چا اعتماد کړی دی، لیکن هغوی ښه خلک نه دي ختلي، یو ښه نتیجه یې زموږ په ملګرتیا کې نه درلوده. لیکن دا خبره باید ورسره اضافه کړم چې الحمدلله زه چې کوم ملګري اوس لرم زما ټول ملګري ډېر ښه ملګري دي.
کله چې داسې یو چا سره مخ کېږي چې وروسته بیا پوهېږي چې باید ملګري مو نه وای ورسره کړی، بیا څه کوئ؟ ملګري د هلته قطع کوئ، هماغسې ورسره ګزاره کوئ، څه کوئ؟
یو خوشران موږ اجازه نه لرو چې خپل مسلمان ورور سره کاملا قطع رابطه وکړو. نه، هو دا ډېره ښه خبره دا ده چې کله دې پوه شوي چې د یو چا سره ملګرتیا ستا له شرعي اړخ نه، له دیني اړخ نه، له ټولنیز اړخ نه، له فکري اړخ نه، او ستا د معنوي مفاداتو ګټو سره یو ملګری جوړ رانغی، دې پر ځای چې تا ته ګټه ورسیږي تا ته تاوان رسیږي، او د سره ته باید خپل اړیکې پیکه کړي. کمزوری کی او لسهمی سخی زاغ پر او باسی او دسی نه چیتا مثلا یا هر تزنگو یا مزجو که چی رو رزا از ماو ستاوانه شو کنه ماشون تو که چی منکو از ماو تاقه چی سواله رو بنا غکی او دیولو انسان پر دایو خلق خبره نده لیکن داخل مسئله ده چی په تدریجي ډول هغوی سره اړیکه راکمه کړي دا خبره به ټول ځوانان په ذهن کې ځي بد ملګري ناسم ملګري غلط ملګري چې ستا لپاره ګټه نه وي ستا لپاره فایده نه لري ستا په ژوند کې هغوی سره اړیکې کمې کوي پیکی کوي او بالاخره
فرض دې ته اوس چې د ملګرو په منځ کې صداقت څومره ملګري نور هم غښتلي کوي دوامداره کوي او دغه ملګری نه که هغه د نارینه و منځ کې که هغه د ښځو منځ کې وي دغه ملګري څومره ګټوره تمامېدلی سي که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه خو مرکه به په همدې سره راټوله کړو چې د مثبتو ملګرو د صادقو ملګرو ګټه څه کېدلی سي
زه فکر کوم د هرې اړیکې تر ټولو لومړنی شرط هغه صداقت او رښتینولي ده په یو اړیکه کې او چې کله رښتینولي او صداقت راځي دلته چل دوکه فریب ناسم او غلط مطلبونه د تیزي او چالاکي او ځان لوړ ګڼنه د ټول مسل تر خپله محمه کېږي کله چې د صداقت خبرې کوو تر ټولو مهمه ګټه د دې ورور انتخاب زموږ په واک او صلاحیت کې نه دی والدین راضی دی دنیا تو هغه مسائل دی لیکن د منګری انتخاب څه ده هغه زموږ تاسو په لاس کې ده یعنی شاید موږ یو ښه ورور ونه لرو شاید ډېر ښه ملګری
ډېره زیاته مننه تاسو ژوند دي سلامت اوسئ
خیر سی ډېر مننه
ګران دوستانو دا و د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
درسي ساعت ترش پژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
د زده ریډیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو سلام او ورځ مو پخیر نن یک شنبه ده او د تاریخ مضمون وار دی په دې درسي ساعت کې به د لسم یو لسم او دولسم ټولګي او د تاریخ مضمون واوري د نننې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان موسسې په همکاري چمتو شوي او د ازادي ریډیو خبريږي د لسم ټولګي تاریخ د تمدنونو د مطالعې په لړ کې تیر درسي ساعت کې موږ د چین تمدن ولوست نن دا د مصر تمدن ولو په دې سلسله کې به د مصر تمدن فرهنګي اقتصادي ټولنیز او سیاسي اړخونه ولولو د مصر په لرغونی تمدن کې د دغه هېواد تاریخي آثارو خورا مهم ځای درلود او د مصر تمدن یې بډایه کړی د مصر تمدن ځانګړتیاوې لکون کې اورو
د نن ورځې موضوع ده د مصر تمدن او فرهنګ د دې درس موخې په دې لوست کې د مصریانو د مذهبي عقایدو ټولنیزې وضعې اقتصادي سیستم علمي لاسته راوړنو هنري فعالیتونه او د لرغوني مصر له تاریخي آثارو سره آشنا کیږو لومړی راځو د مصر د خلکو دین ته د لرغوني مصر د وګړو په ټولنیز ژوند کې د هغوی مذهب ډېر رول درلود یعنی د ژوند په هر برخه کې دوی ورڅخه اغېزمن و دوی چې په منځني واکمنۍ څخه تر امپراتوري دورې پورې د هېواد چارې د مذهب له لارې اداره کېدلې او دوی مختلف او بېلابېل دینونه درلودل د هغه ترڅنګ د لرغوني مصر کلتوري میراثونه تر ډیره یې د دوی میراثونه د هغه احرامونه عبادت ځایونه مقبرې مجسمې انځورونه او ډبرلیکونه و مصریانو پر ډول ډول خدایانو عقیده درلوده لکه لمر سپوږمۍ نیل او ځینې حیوانات یې سپېسلي بلل او د درناوي په موخه د هغوی انځورونه او مجسمو ته به یې عبادت کاوه او په عبادت ځایونو کې به یې اجدول راځو د مصر ټولنیز حالت ته مصري ټولنه په واقعیت کې له څلورو پوړیو څخه جوړه شوې وه په هر پوړ کې افراد او په سر کې په هر پوړ کې افراد موجود و او په سر کې فرعون ځای درلود چې د دوی خدایان او یا هم ورته ویل مشران د پوړکو ترمنځ د ژوند توپیر ډیر نه و ټول وګړي د قانون په وړاندې یو رقم و سره له دې چې اقتصادي توپیرونه یا د شتمنیانو فرق وي خو بیا هم دوی د قانون په وړاندې برابر و د شاهي کورنیو له غړو پرته ټول ټولنیز موقعیتونه ناڅرګند و او ان نوکرانو او هغه د دوی غلامان چې و هغه هم کولای شوی له یوې ټولنې څخه بلې ته ولاړ د دې سره سره په د دوی ټولنیز حالت یو بل شی چې هغه د ښځو حالت و د دوی په دوره کې ښځینه وو لوړ مقام درلودی یعنی ان تر فرعون تر تاج او تخت پورې رسیدلی وي او د هغه تر څنګ په دوی کې کورنۍ واده کول یعنی په کورنۍ کې د ننودونه ډیر دود درلودی چې ان فرعونانو په لخپل خندو او کورنۍ لنجد غړو سره ودونه کول د هغه تر څنګ په دوی کې مختلف شونځي لکه خصوصي او دولتي شونځي هم شتون درلودي چې هر وګړي هر افراد پکې هلته زده کړه کوله راځو د دوی اقتصادي سیستم ته د مصر اقتصادي بنسټ په کرنې او مالداري ولاړ وو کرنه ډیره پرختیا کړې وه په هغه وخت کې اوس مکه هم حاصل ورکوي د هغه مهال د کلتور لمخې ټولې ځمکه د فرعون تر ملکیت لاندې وې چې د مالیه په مقابل کې بیا پر خلکو دی ویشلې صنعت هم د مصر د اقتصاد په پیاوړتیا کې ډیر مهم رول درلودي دوی د بیړیو جوړونه شیشه جوړونه کلالي ټوکران اوبدل او د ډبرو توشل هغه صنایوي چې ګڼ شمېر وګړي یې په کارونو بوخت کړي وو د فلزي پیسو په جوړونه کې هم مصر نړیوال شهرت ترلاسه کړ یوازې دا نه چې دوی داخلي اقتصادي سیستم یې درلودي بلکې له نړیوالو سره ارتباط درلودل هم د دوی یو هدف و دوی د افغانستان سره هم سوداګري کړې ده مخکې له درې زره مخزش څخه چې د لاجوردو سرې ډبرې یې رانیولې وې بل ورځو د مصر اقتصادي سیستم څخه تیریږو هنر او معماری ته راځو د مصر تمدن ته تر ډیره هغو کلتوري میراثونو شهرت ورکړی چې د یادګار په ډول پاتې دي تر اوسه هم دغه اثر اوس هم زینشتون لري لکه اهرامونه هغه درې اهرامونه چې اوس هم په مصر کې شتون لري دغه د هغه وخت کلتور او میراثونه دي چې و مصر ته شهرت ورکړي دي د دوی عبادت ځایونه معنی مجسمه او هغه انځورونه څخه عبارت دي چې د وخت د واکمنۍ له لوی پوهې څرګندونه کوي چې مصر درې ګونی اهرامونه یې ښه بیلګې دي د اهرامونو سربېره ګڼ شمېر عبادت ځایونه هم وجود درلودي
د مصر د اقتصاد په برخه کې مول وستل چې کرنه د دغه تمدنی هیواد د اقتصاد مهمه برخه جوړوي او د مصر له صنعتي کېدو سره هم مرسته کړي د مصر درې ګونه اهرامو د سترو فرهنګي او تاریخي اثرونو په توګه دغه هیواد ته د سیلانیانو پام ور اړولی او هر کال میلیونونه ډالر د مصر په برخه کېږي
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي سات تغواګي است نن به د ولسم ټولګي په درسي ساعت کې د افغانستان د تاریخي پیښو په دوام د دوو حکومتونو سلسله ولولو د دوه تاریخي پړاوونه د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه دي خونکي براته وایي چې افغانستان ته د اسلام لراتلو سره د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه د څه لپاره جوړ شول او په دغه تاریخي پړاو کې لدی نوی دین او د دین لغ پرودونکو سره د دوی چلند څنګه وو دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی موږ ته د درس په جریان کې ځوابوي.
د نن ورځې موضوع طاهریان او سفاریان دي. په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوه شو چې د طاهریانو او سفاریانو ترمنځ اړیکې څه ډول وي او د عباسیانو سره یې څه ډول اړیکې درلودې. آیا پوهیږئ چې له اسلام څخه وروسته د خپلواکۍ هڅه لومړی طاهر فشنجي ترسره کړه او وروسته د طاهر د نیمه خپلواکۍ دولت د منځراتلو څخه سفاریانو د عباسي خلافت څخه د خپلواکۍ اخیستلو په لاره کې د پام وړ کارونه کړي؟ لومړی راځو د دوه دوو کورنیانو په باره کې لږ معلومات حاصلوو. یو کورنۍ چې طاهریان او بل سفاریان دي. زموږ په هیواد کې طاهریان او سفاریان هغه دوه کورنیانې او دولتونه وه چې له عباسیانو سره یې مخالفت درلودی. هر څومره چې طاهریانو د حکومت خپلواکه توګه پاتې کېدل په هغومره اندازه باندې سفاریانو د خپلواکۍ سیاست غوره کوه او په همدې علتو چې له عباسیانو سره دوی خلاف او په شخړو کې راښکېل وو. د ملي فرهنګي هڅو له پلوه هم سفاریان د ملي فرهنګ ملاتړ کوونکي څخه شمیرل کېده. په دې لوست کې به له پورتنی مطالبو سره سره د طاهریانو، سفاریانو او د دوی ترمنځ د اړیکو سیاسي، اقتصادي او فرهنګي موضوعاتو په باره کې خبرې وکړو. لومړی کورنۍ طاهریان رزو د دې کورنۍ په باره کې لنډ معلومات حاصلو. د دې کورنۍ نوم د حسین د زوی طاهر له نوم څخه اخیستل شوی دی. دوی اصلا له پوشنګ یا پوشنج د هرات زندجان اوسیدونکي دي او د هرات له لرغونی کورنۍ څخه شمیرل کیږي. د طاهر نیکه مصعب په عباسي نهضت کې ګډون وکړي. نو څه وخت چې عباسي کامیابی ترلاسه کړه د پوشنګ د ښار مشریه د توسپار لکه څنګه چې دوی ته د ښار مشریه ورسپارلې وه عباسیانو، له دې څخه وروسته هم دغه مقام، دغه لوړ مقامونه په همدې کورنۍ کې پاتې کیږي او طاهر هم د ځواني په پیل کې دا دنده ترلاسه کوي. د طاهر دوه ورونه درلود چې یو یې امین او بل یې مامون نومېدی. د دوی ترمنځ هم اختلافي مسلې شتون درلودي خو طاهر د مامون رور ملاتړی کوي او امین وژني. د امین د وژلو څخه وروسته د مامون خلافت ته ښه زمینه برابره کیږي. خو که څه هم طاهر وروسته له دې د عباسي خلافت په لوړو مقامونو کې دنده لري او دنده ترسره کوي، خو همیشه د سره به دا سوچ وو چې د مامون د ورور چې امین نومېدی د وژلو په مسله کې خلیفه دته په قهر نسی. هغه کوم لاملونه وه چې طاهر خراسان ته راغی؟ لکه څنګه چې د خپل ورور امین ووژه او هغه لاملونه هم په لاندې بڼه دي. لومړی لامل چې طاهر دې ته مجبوره کوي چې خراسان ته راسي. خراسان سیمه د طاهر په سیر د یو پیاوړي او تکړه سړي په شتون کې عباسي خلافت ضد پاسونونو څخه خوندي پاتې کېدل. دا هغه لومړی لامل. د هغه څخه وروسته لکه څنګه چې مخکې ویل، طاهر چې د مامون د ورور امین او په عباسي خلافت کې د امین د نورو پلویانو په وژلو یې په بغداد کې ځان د اوسېدو ځای نه لیدی، نو په همدې اساس یې خپل زړه ډاډه کړي تر څو له بغداد څخه لیرې سي. دریم لامل، طاهر د خراسان د مشري په منلو سره د مامون د ملاتړي عوض ترلاسه کاوه. نو د هغه درې دلایل وو چې طاهر دې ته زړه ښه کوي چې بغداد پرېږدي او خراسان ته راسي. د طاهر زمون بغداد له دربار سره د طاهر د زمونو اړیکې ډیر شوې نسبت و پلار ته یې. دوی له بغداد له دربار سره شي اړیکې ساتلې او د طاهر د مړینې څخه وروسته دوی سمدستی هغه زمونان یې په دندو ګماري چې د یو ځای نوم یې عبدال او بل نوم یې طلحه په عراق او خراسان کې ښه منصبونه ورکوي. له دې وروسته داسې رپورټ نه دی اورېدل شوی له دوی څخه چې له د طاهر د اولادو مینه وشي. له طاهر وروسته د طاهریانو د حکومت تر ټولو لوی سیاسي ځانګړتیا د بغداد د عباسي خلافت څخه ملاتړي او مرسته شمیرل کیږي. او دوی د عباسي خلافه او خدمت لپاره ملاوی تړلې وې، او په دې توګه د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ اړیکې دوام وموند. یعنې ویلی شو چې د طاهر اولادونه او چې د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ یې اړیکې وساتلې، او د مرکزي دولت چې بغداد دی د هغه سره یې ښه روابط وساتل.
لخون کې مواوریدل چې ګڼ مسایل د دې لامل شول چې طاهر له عراق خراسان تراشي. یو لوی دلیل دا و چې طاهر په عراق کې د مامون د کسانو په وجلو سره پر ځان د ژوند کړی راتنګولی ده، او اړ شو چې خراسان تراشي. له خراسان سره د هغه مرسته دا و چې دلته د عباسیانو د یرغل پر وړاندې له خراسان دفاع کوله.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونې په وروستۍ برخه کې د 12 ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درسي ساعت کې مو ولوسل چې د احمد شاه بابا ځایناستو د هغه له سیاسي میراثه سمه ساتنه ونه کړه، او پر افغانستان سیاسي کړۍ راتنګ وساتله. په دې برخه کې مو د امیر دوست محمد خان لومړۍ پاچاهي هم ولوسته. نن د امیر دوست محمد خان دویمه پاچاهي لولو، او په دې برخه کې به له ښوونکي واورو چې کله امیر دوست محمد خان په 1343 کال کې بیرته افغانستان ته راستون شو، نو د خپل حکومت د ټیکاو لپاره یې لومړی په کومو کارونو لاس پورې کړ. نو یو له دې کارونو د ملک توایفي حکومتونو له منځه وړل وو. د درس په دوام یې نورې پرېکړې او کړنې لولو.
د امیر دوست محمد خان دویم ځل پاچاهي. امیر د دل وست کې به موږ د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پاچاهي په باره کې خبرې وکړو چې دی په څه ډول سره راستون سو، او د کومې کړنې ترسره کړې د دویم ځل واکمنۍ په دوران کې، او کومې معاهدې د انګلیسانو سره لاسلیک کړې. لومړی ورځ د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پاچاهي په باره کې لنډ معلومات حاصلوو. امیر دوست محمد خان په 1343 میلادي کال کې دویم ځل بیا واک ته رسیږي او سلطنت ترلاسه کوي. لومړی یې د هغه کارونو څخه د دا و چې د هیواد کورنی اوضاع اصلاح کړي او سوله او اتحاد راولي، ځکه ملک الطائفي یعنی د مرکزی دولت نشتون و او د کورنی اختلافات زیات و، نو له دې امله حالات خراب او بې نظمه و. نو د غوښتل چې د خپل هیواد خلک سره راټول او یو متحد هیواد ولرو. ځینې هغه سیمې چې له مرکزی دولت څخه جلا شوې وې لکه بامیان، مزار، هزاره جات، د غوښتل چې بیرته هغه سیمې تر خپل واک لاندې راولي او د خپل دولت سره یې یو ځای کړي. د دې سره سره امیر دوست محمد خان تړون یو د انګلیسانو سره ځینې تړونونه هم لاسلیک کړي وو چې یو د جمهوریت تړون وو. دوه ځله دغه تړون لاسلیک کیږي چې لومړی او دویم ځل باندې طبقه به کړی دی. موږ د جمهوریت تړون انګلیسیانو د جمهوریت د تړون وروسته له امیر دوست محمد خان څخه دوه امتیازات غوښتل. لومړی دغه امتیازات وو چې هغه سیمې چې انګلیسیانو نیولې وې او تر خپل ولکې لاندې وې هغه سیمې باید په رسمیت وپیژندل شي. دوهم دا چې روسانو په دغه وخت کې د ایران په مرسته غوښتل چې هرات ونیسي، نو دغه کار د انګلیسیانو خلاف او د روسانو د پرمختګ لامل کېدی، نو همدې خاطر باید ورڅخه دفاع شوی وای. د هغه دوه امتیازات وو چې انګلیسیانو د جمهوریت په تړون کې د خپلو ځانو لپاره غوښتي وو. د هغه څخه وروسته راځو د جمهوریت لومړی تړون ته. د جمهوریت لومړی تړون د هند د ګورن جنرال لارد الهزي په هدایت د پنجاب والی سرجان لارنس د دې تړون کولو ته منصف شوی وو. یعنی دا چې دا تړون د هندیانو سره وو او ټول موضوعات یې هم د هند او افغانستان اړوند وو. خو خپل امیر دوست محمد خان په دغه تړون کې برخه نه اخلي او د دوی سره ګډون نه کوي او د خپل ځان یوازې غلام حیدر خان و ورته لیږي چې په 1855 میلادي د جمهوریت درې فکرې تړون لاسلیک کیږي. په دغه وخت کې هغه درې فکرې دا وې چې لومړی دا چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم دی او ختیځې هندي کمپنۍ ترمنځ به دایمي سوله وي، یعنی یو پر بل باندې به حمله نه کوي، دایمي سوله به اعلانوي. دوهم دا ختیځې هندي کمپنۍ ژمنه کوله چې هغه سیمې چې د امیر دوست محمد خان په ولکه کې دي د په تصرف کې وي احترام به کوي او هیڅ یرغل به ورباندې نه کوي. دریمې دا غوښتي وه چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم ژمنه کوي چې ختیځې هندي کمپنۍ او سیمې چې دي هغه ته به هم احترام کوي او یرغل به ورباندې نه کوي. چې دغه لومړی د جمهوریت لومړی تړون وو او په 1855 میلادي کال کې لاسلیک شوی وو. د هغه څخه وروسته د جمهوریت دویم تړون، په دغه تړون کې انګلیسیان د هرات ولایت له تجزیې څخه تیریږي او په دې لټه کې کیږي چې تر څو ژر تر ژره د امیر دوست محمد خان سره خبرې اترې وکړي. امیر دوست محمد خان خبرې اترې په هند کې نه قبلوي، نو دا خبرې اترې په جمهوریت کې د امیر دوست محمد خان او لارنس لخوا کیږي او دا تړون د محمد اعظم خان لخوا بیا لاسلیک کیږي.
گرانوز د کونکو د تاریخ د نننیو درسونو په دوام به د لسم ټولګي د تاریخ په راتلونکو درسي سات کې د حضرت عمر فاروق خلافت ولولو. دی ولسم ټولګي د کونکو ته به سامانیانو حکومت تشریشي او ته د ولسم ټولګي په تاریخ کې ولولو چې امیر شیر علی خان څنګه دویم ځل واک ته ورسید او څه اصلاحات یې راوصل.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشته غوښونېسي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي.
درنوز د کونکو د درسي ساعت په پای کې مې لته سو غوښتنه داده چې په کتاب کې شته تمرین او پوښتنو ته مراجعه وکړي او د خونکي له تشریح شوی درس څخه په استفاده هغه جواب کړي. تربل درسی ساعت مو په خدای سپارم. ورځ مو په خیر.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
پختانہ میں علاج تھا خبر سمے دین سمے دنیا نہ ہا غلرم نہ داستا پختن میں علاج تا خبرے میں دوا تا خبرے میں دوا رنجخ